دا مشال اړ دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او بشیر غواخ هر کله کو په دې خبري غړي کې مو د کابلي سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننه او تبصرې هم راوړې دي. په لومړي د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر غواخ.
په وسلوالو بریدونو کې په شمالي وزیرستان کې د ټاکنو یو کاندید وژل شوی او په بلوچستان کې بل کاندید زخمی شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رپورت ورکوونکي له پاکستان غوښتي چې د بلوچ پر لټوالو زورول ودروي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلی. د خبرونو تفصیل وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلی یو کاندید وژلی او په بلوچستان کې د قومي اسمبلی یو کاندید زخمی کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو د جنوري په 10مه مشال ریډیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې د غورز نامعلوم وسلوالو د میرام شاه په تپی کلی کې پر ملک کلیم الله داوړ او دغه په دوه ملګرو ډزې وکړي او ځای په ځای ووژل. نوموړی د فروری په 8مه کې دونکو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار و. د جنوري په دریم ابدی سیمه کې د قومي اسمبلی پر کاندید او ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ هم برید شوی او خو هغه تب کې زیان نه واوښتی. د یو بل خبر تر مخه د جنوري په 10مه د بلوچستان د کیچ په توربت سیمه کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا قومي اسمبلی ته کاندید او پخوانی سینیټر اسلم بولیده د وسلوالو په برید کې زخمی شوی دی. د کیچ ډیپټي کمشنر حسین بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې بولیدی څلور ډله لګیدلې او روغتیایي حالت یې ښه نه دی. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. د خبر پختونخوا وزیر اعلی ارشد حسین وایي له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د فروری په 8مه کې دونکو عامو انتخاباتو لپاره یې شپږ 5000 پولیسو ته ضرورت دی. هغه د جنوري په 10مه په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه یې وفاق ته لیک لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې اونۍ راهیسې په شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ټاکنو پر کاندیدانو بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د بشري حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي میری لاولر په اسلام آباد کې د بلوچ پر لټوالو له مشرانو مهرنګ بلوچ او سیمی دین بلوچ سره په آنلاین ویډیو شکل ملاقات کړی دی. لاولر تر دې وروسته پر ایکس لیکلی چې د جبري لادرکیو په ضد مظاهره کوونکو بلوچانو پر ضد باید مقدمه جوړې نشي. په همدې حال کې د جنوري په 10مه په سپریم کورټ کې د جبري لادرکیو کسانو په اړه د رواني قضیې اورېدنه کیږي. په دې قضیه کې د متاثره کورنو په استازیتوب وړاندې شوی مهذب بلوچ پرون خبرلانو ته وویل داوی عدالت زموږ د قضیې اوریدنې لپاره بل نیټه د فروری 14 را کړې ده. ګوره هیڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته چا هیڅ یقین نه دی راکړی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د مورای عدالت وژنې نه منی. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اسلام آباد بلوچ پر لټوال د ترهګرو ملګری دي او له امنیتي ځواکونو د کاري دفاع وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په 10مه په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات وکړ. د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو مخنیوی کول دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپا لخوا ترهګره اعلان شوې ده. د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا ویلي چې عباس له بلینکن سره د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د تیری په ودرولو ټینګار کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس سره مخ بلینکن چې تر دې مخکې له لوړپوړو اسرائیلي چارواکو سره کتلي وو عباس ته ویلي چې واشنگټن د یو فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره د ټینګو ګامونو ملاتړ کوي. پر غزې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 10مې وروسته هغه وخت پیل شو چې حماس وسلوالو په اسرائیلو حمله وکړه. 1240 کسان یې وژل او تر 2500 کسان یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي له دغو کسانو 122 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. 25 وژل شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. اسرائیلو د دغه حمله په خبرګون کې سخت پوځي ځواب ورکړی او د غزې د روغتیا ادارې تر مخه تر اوسه 2350 کسان وژلي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. د اسرائیلو پوځ وایي په غزه کې د حماس د ختمول لپاره پر روانه جګړه کې تر اوسه یو سل شپږ اتیا پوځیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې بشیر وخت درته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په شمالي وسان کې په یو هدفي برید کې درې کسان وژل شوي، ځايي خلک نام نه اندېښمن کړي.
کوم چې الیکشن علي زلې روانه دي د غي کاندیدټ دغه په نخښ شول، حالات ډېر کړکې جن دي.
د جنوبي ورسان توي خوې اوسیدونکو شکایت کوي چې موبایل ټلیفون او انټرنیټ سہولت تړل کېدو له وجې ستونزې سره مخامخ دي. تریک انصاف د انتخاباتو لپاره د بیټ نخښ تر لاسه کړه، خو آیا مشکلات یې ختم شول؟
زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دغه لا اوسم پروت دی.
کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر څه لاسته راوړنې درلودي؟
کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشر کېنه دا چې رسمي دنده ولري.
نور مزواتم د روانې غړي برخه دي مشال رادیو سره. مشال رڈیو ته تاسو غوږی. په شمالي وسان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلی مولا داول د خپل دوه ملګرو سره په خپل کلی ټپي کې وژل شوی دی. تر اوسه قومي وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي، خو پر هغه په خوا هم بریدونه شوي بل. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. ټپي سیمه د میرامشاه هغه ځای دی چې څو ورځې مخکې پکې د پارلماني ټاکنو پر کاندید او د ملي جمهوري غورځنګ مشر موسن داول هم ډزې شوي وي. د دغه دوه ساعته برید په وخت داول او ملګرو ته یې زیان نه رسیدلی، خو هغه له حکومت غوښتنه کړې چې د فروری د 8مې ټاکنو لپاره دي په روانو کمپاینونو کې سیاستوالانو ته امنیت برابر کړي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرام شاه پولیس تانې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان ته پی سیمه کې وسلوالو د سیمه یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمه د پولیسو مشر او خانزیب رسنیو تویلی چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په لسمه تپی په سیمه کې د ماشام وروسته برید شوه چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوه. ملک کلیم الله د تپی سیمه مشر وو او پی کې یو سر او سلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند وو. نوموړی باندې د نوړاندې هم څو ځلا وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړی باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړی په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرلی نن په نړۍ کې د ترهګرې ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي، خو امنیت ورس تر بل خرابې دو ته روان دي.
میران شاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوې دي. د دې سره میر علي په دې کې وقتاً فوقتاً تیر کال هم سلويش نه زیات ټارګټ کې لینک واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن علي زله روان دي د غي کاندیدټ دغه په نخښ شول، حالات ډېر کړکې جن دي.
د جنوري په 15مه هم د شپې میر علي حیدر خلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تشته دلیول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې دغلته ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او دغلته نایان ول. د جنوري په دریمه هم میرلی کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې وو او په هم دې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین کافلا باندې برید کړي وو. چنو ماوړې او ملګری خوندې پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژلی شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایي توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
مشال لیتا تاسی غوگی د ماورای عدالت وجنو او جبری لادرکو پر ضد په اسلام آباد کې بلوچ پرلتوالو د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې کړې دي. د پرلتوالو مشرانو ویلي چې ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ چې حکومت یې د مسلې د حل پر ځای زوروي. په همدې حال کې په سپریم کورټ کې د جبری لادرکو په اړه په یو قضیه کې اوریدنه هم شوې ده. بشیر غواغ په دې اړه د روسي صورتحال په اړه رپورت وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي میری لاولر په اسلام آباد کې د ناستو بلوچ مظاهره چیانو مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې د پولیسو لخوا د بلوچ پر لټوالو زورونې د اندېښنې وړ دي. هغه د جنوري په 10مه د ویډیو لینک لارې د بلوچ پر لټوالو دوه مشرانو مهرنګ بلوچ او سیمی دین بلوچ سره تر ملاقات وروسته پر ایکس ولیکل چې پولیس باید د جبریل درکیو په ضد مظاهره کوونکو بلوچانو پر ضد مقدمه می جوړی نکړی. مهرنګ بلوچ تر دې خبرو وروسته پر فیسبوک لیکلی چې د ملګرو ملتونو اساسو ته شکایت وکړ چې د سولیزو مظاهرو سربیره هم د جبری لدرکو خلکو مسله نه ده حل شوی. هغه زیاته کړه چې پولیس پرې بی بنیاد مقدمه جوړی خو ماورای عدالت وژنې نه ودروي. په همدې حال کې د جنوري په 10مه په سپریم کورټ کې د جبری لدرکو کسانو په اړه د چیف جسټس فایز حساب او مشري کې ججانو یو اوریدنه وکړه. په دې قضیه کې له بلوچستان د متاثر شو کورنیو په اساسیتوب محض بلوچ وړاندې شو. هغه وروسته خبرلانو ته وویل
دا وایي عدالت زموږ د قضیې اوریدنې لپاره بل نیټه د فروری 13 را کړې ده. ګوره هیڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته چا هیڅ یقین نه دی راکړی.
د اسلام آباد پرلت د دسمبر له 6مه روان دي. احتجاج کوونکي د غلطه له بلوچستان پر پخو ورغلي وو او وختنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دی جبریل درکی او ماورای عدالت وژنې بس کړي او ملګری ملتونه دی د بلوچستان د بشیر حقوقو څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر دغه پرلتوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. ماورای عدالت وژنې نه مني او تیر هفته یې په یو خبري غونډه کې د امنیتي ځواکونو لپاره دفاع وکړه. خو د پاکستان بشیر حقوقو کمیشن ویلي چې حکومت د سولیزو مظاهرچانو د زورولو او جبری لدرکیو سلسله ودروي. د کمیشن د جنوري په 10مه پر ایکس لیکلي چې د پنجاب په تونسا سیمه کې یو شمېر احتجاجیان له خپلو کورونو وړل شوي چې د اسلام آباد بلوچ پر لټوالو سره خواخوږي لپاره مظاهره کړې وه. کمیشن زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه باید دا زر تر زره خوشي کړي. د پاکستان حکومت په زور د لدرکو خلکو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن په سپریم کورټ کې د لدرک کسانو په اړه روانه قضیه کې د جنوري په 3مه وړاندې کړي رپورت کې ویلي چې د 2013 کال د دسمبر پورې ورسره تر 300 ډېر لدرک کسانو نمونه ثبت دي چې په هغوی کې د شپږ زرو کیسونه ختم کړي دي. پر ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپره شوې مقدمه کې د کمیشن رپورت زیاته کړي چې په غیب کړل شوو کې 216 کسانو مړی موندل شوي. کمیشن امنیتي ادارو ته حکم کړی چې 244 لدرک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي خو هغوی یوازې 250 کسان وړاندې کړي او په 692 حکمونو یې عمل نه دی کړی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
مشر لوتا تاسې غوږی د جنوبی وزیرستان د توي خلې خلق وای چې د غلطه لډیر مودي رئیسی انټرنیټ او موبایل نتورک باندې دی پر حکومت غ کوي چې ژر تر ژره دي د سہولت برابر شي. د توي خلې آبادی نګدي شپېته زره ده او خلکو یې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج هم پیل کړی دی. چارواکي وای چې په توي خلې کې ځینی پرمختیاي کارونه کړي او د خلکو په پاتو غوښتنو به هم غور کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د توی خلو سیمه یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلو احتجاجی درنه غوښتنه په دا رنگ بیانوي. موبایل نیٹورک او انٹرنیٹ سہولت نا بے بار خیدو چه په وجہ یہ دیکھا کے جوان دے مشکلات سره مخامخ شوای دی.
مریض اسپتال تا ولاړ چې یو سر زموږ رابطه نه کیږي. موږ چې ته په بار ملکو کې کوم مسافر دي له یو سر زموږ رابطه نه کیږي.
مشال ریډیو چې د توي خلای احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشه شوې هغه په ځواب کې شو وویل
احتجاجی
درنے مشاورن دا ہم اویل چتر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے مانلیے نوی تراغی وقت پرے وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پالاتائی وحالیے بھی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی غواگی د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه بیټ بیا ترلاسه کړی دی. پرون پیښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بے قادګۍ لکبل دغه ګوند نشي کولی چې د فروری پر اتمه ټاکنو کې د بیټ روایتي نخې کار واخلي. خو اوس چې تحریک انصاف د نخه بیرته ترلاسه کړې، آیا په انتخاباتو کې به پر رای ورکوونکو څه اغیز ولري او کنه؟ نور تفصیل غلام غوث راکوي.
پیښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10مه د های کورټ په دوو قاضیانو اجازه انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیه په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث او ریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحال ولو پیسله واوروله. د پیسلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پیښور های کورټ کې له خبري اعلانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل
دا پاکستان دا ٹاکنو کمیشن چی پا زور او پا غیر قانونی توگا دا پاکستان تحریک انصاف نا دا بیٹ انتخابی نخا اغیستلی وا، نو عدالت هغا امر عبس گرزولی دی او ویلی دی چی سمدستی دی پی ٹی آئی تا دا بیٹ نخا ورکڑی او پخپلا ویپان دی جاری کڑی
اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے.
هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پیښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خود سیاسی چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تاریخي انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړه توګه نه ده ختمه شوی او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پیښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پیښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی، ترجمان دی د پی ټی آی، یو هغه دا ټول کیسونه عدالت ته راوړلي دي. هغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او د هغه دعوه دا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو. نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله وي، بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او د هغې حوالے سره دغه یو سټیټمنټ خو راغلی دی. دویمه خبره دا ده، امکان ښکاره کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یوه لویه بریا ده، خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه برېښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیمې نه زیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغه وجود د ختمولو کوشش روانو، د هغه وجود پاتې شه. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي، نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې کوم نشستونو د غوی نه دوی محرومېدل، اوس هغه نشستونه به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري، ناغي سیاسي جماعتونو د خپل پاټو ټیکټونو تقسیمای. پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کله یاره، ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دي، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم حقوقی ته د غټو غټو جلسو اجازه نه ملويږي. نو زموږ په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړون سفر چې کوم دغه لاوسم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخه نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10 نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. مشوره دوی ته تاسې غوږ کېده. پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان په نورو مقدمو کې نیول شوی دی. عمران خان وار له مخې د سرکاري پټو اسنادو افشا کولو او توشخانی په مقدمه کې زنداني دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت په یو بل مقدمه کې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي تورونه کړی چې سرکاري ډالې په ارزان بیه خرڅې کړې دي. عمران خان پر ځان لګېدل ټول تورونه ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکبي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د توشخانه او سرکاري رازونو افشا کولو په تور په اډیاله زندان کې بندي دي، په نورو مقدمو کې هم ونیول شو. د اورده مرمن د توشخانه په یو نوې مقدمه کې هم تورن شول. په 9 جنوري د اسلام آباد درګرای زد عدالت د 9 می د پتشدد احتجاج په مقدمه کې هم په جسمانی روان پولیسو ته حواله کړو. 13 کال په 15 اگست توشخانه په مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته فسد کدونه پس عمران خان د پولیسو لخوا نیول شوی وو او پلویانو یې پتشدد احتجاج کړو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف پلس ګونو غړي نیولي وو. عمران خان هم په دغه مقدمو کې نمول شوی دی. د عمران خان خلاف د نوو مقدمو په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د توشخانه په دویمه مقدمه کې یو برحاله جرنیل هم د ګواه په توګه پیش کیږي. د توشخانه د لومړی او دویمه مقدمه د فرق په حق له مشال رډیو ته وویل.
جو توشخانه کیسه چې په عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہے
د توشخانه په کومه مقدمه کې چې عمران خان ته سزا ورکول شوی و هغه د اساسه جاتو مقدمه و چې د الیکشن کمیشن په وړاندې غلط بیانې کړې ده او خپل اساسي پټه ساتلې ده. په هغه مقدمه کې اډیشنل سیشن جج همایون دلاور ته سزا ورکړې و. خو په دې نوې مقدمه کې په دغه ورته په مرمن تور چې د اختیاراتو غلط استعمال یې کړی دی او د توشخانه ګران بیا ډالې په ډیر ارزان قیمت اخیستې دي. د نهم مئی د احتجاج په مقدمو کې د عمران خان نیول کېدو نه پس په اسلام آباد کې قانون پوه عمران خان ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې اوس پر روانو انتخاباتو کې رده برخه اخیستل امکان نه لري.
په عمران خان باندې چې کوم دا د سایبر کیس توشاخانه کیس او په جی ایچ کیو د حملې کیسونه د اساساجات هغه او دا رنګ نور مختلف مقدمات چې کومې جوړې شوې دي نو دا ټول مقدمات زاخه دغه معلوماتي او پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نسی اخیستلای او د باندې ډیر زیات مقدمې درج دي. د ټول ضمانتونو کې او ټرایل چلی د انتخاباتو ډیر کم وخت پاتې دی.
په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید بیا وایي چې د عمران خان په ټول ګوند بندیز لګولو امکان هم شته. که په تحریک انصاف بندیز و نه لګول شو هم خو ته انتخابي نښه یې تر سوالونو لاندې ده. د مشال رډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل
زما په خیال باندې دا بالکل دا خدشه ښکاره ده او په دې باندې ډېر تجزیه کار په دې باندې اتفاق کوي دي سره چې د عمران خان په خلاف په یو کیس کې ضمانت کیږي نه په بل کې نیولې کیږي بلکې داغه د پارټۍ حوالے سره هم سوالات دي.
په نهمه جنوري احتساب عدالت توشخانه او القادر ټرست په مقدمو کې د عمران خان ضمانت هم رد کړو. په اډیاله زندان کې د خبریالانو سره د خبرو په محل عمران خان په دله ګول شوی تورونه رد کړل او ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک تکتور خلک یې مهارول غوښتل. حکومت د نهمې مئی د احتجاج په تړاو د 202 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال لوی تاسې غواګي د سوات ازای مشرانو په ګډه خبری غونډه کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت سوات ایکسپریس وی د خلکو د کاروندي او اوسېدو په زمکو جوړوي او اوس پرې بریکوټ کې هم کار شروع شوی چې دوی ته دغه قبول نه ده. حکومت په دې فوري توګه کار بند کړی چې دوی به د سړک جوړونکو مشینري مخې ته احتجاج شروع کړي. حکومت وای چې د سوات اصلګری پرمختګ لپاره دغه منصوبه دوه کال وړاندې منظور شوه. اوس ټیکادار ته د جوړولو کار هم حواله شوی دی او دغه کې یو شمیر خلکو ته د ځمکو قیمتونه هم ورکړل شوی دی. نور تفصيل نیاز احمد خان را کوي.
د سوات بیلابیل سیمو تاثیر مټې خوازه خیلی بریکوټ ګڼ شمیر اوسیدونکي چې د سوات موټرای متاثرینو په نوم یې تنظیم هم جوړ کړی. سوات تسلب کې خبري غونډې ته نوویل چې سوات موټروی چې د چکدرینا تر پتی پورې 80 کیلومتره سرک جوړیږي د کې د عام خلکو په لکونو کې نارضمه کې حکومت د سیکشن سلورم لاندې اغستی چې ورسره د سیمې په سلګونو کورنۍ متاثر کیږي. د متاثرینو موټروی تنظیم ترجمان د مټې شکرداري نظام الدین بچا ورسته مشال ریډوول چې زیاتره د غزمه کې د ځایي خلکو د روزګار وسیلی دی.
زما پکې 15 کانال از مکر دی. نو دا 15 کانال دا خو تاسو اسی زو مثال در کومه. نو دا 15 کانال از پکې دا د مال لس دولس لک روپۍ دا کال کوي. نو چې دا پیسې زما نه کټ پی نو زما بچی نهر شو، زما بچی وږی شو، زما بچی د تعلیم نه خلاص شو، زما بچی د سیاحت نه خلاص شو.
د تاسو لري قبل بر باندې معراج خان چې 12 کانال د کروندیز مکه ایکسپرس وی کې اعلان دی شوی او د یا ټولنې غړې دی وای چې دوی بیا بیا حکومت ته ویلي چې د کروندیز مکو په زیاتې سړک د سین په غاړو جوړ کړی شي. حکومت دغه غختنې نه منی
چې دا موټر وې زمنګ سره د دریا سوات بنجر زمين چې کومه دا غو 3000 نه ولا د 4-5000 فوټونو پورې په ځینې کې شتا په دغه باندې د خپل موټر وی تاسو دینه راولای او دا قوم چې دینه د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه چدنو د ماشي قتل عام نه چدنو د بچکی
د خوازخیل راحت شاه چې ځای سیاسي مشر هم دی او اکسپرس وی لوجه د هغه او د رشتہ دار زمکه پکې راغلی وای چې خبري غونډه کې پګړه پریکړه وکړه شو چې اوس به اولس په احتجاج داس پوری کوي.
نو اوس د خبره قام وکړه چې موږ نور موږ له چل نه راځو خو دې سویټر ته سره د خپل بچو د سکولونو کالجونو په خپل بچی د ځان سره وبازو او دغه ایکسیویټر ورته په پرادیو زګه زمنګ د ازمګه چې دا زمنګ دراتلون کې بچو مستقبل له زمنګ د بچو معاشي قتل له
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې سوات ایکسپریس وے جوړولو لپاره حکومت شپږ پنځوس ارب روپۍ جاری کړي چې پکې یوش ارب روپۍ د ځمکو مالکانو لپاره مختص شوي او بعض مالکانو ته پیسې هم ورکړی شوي او په دغه اوس دوی څه قسمه فیصله نشي کولی ځکه چې تیر د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې او حکومت د سیمې بعض مشرانو سره په سلا مشوره دغه منصوبه جوړه کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شپې دی. بشیر غواخوم په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلی یو کاندید وژل او په بلوچستان کې د قومي اسمبلی یو کاندید زخمی کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوو معلوماتو کې ویل شوي چې د جنوري په 10مه ملک کلیم الله داوړ او دغه دوه ملګري د میرامشاه په تپی کلی کې تر برید لاندې راغلل او ځای په ځای ووژل شو. له هغه د خبرو په توګه صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار و. د یو بل خبر تر مخه، د کچ ډیپټی کمشنر حسین بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته د جنوري پر 10مه د مسلم لیگ نون ګوند لخوا قومي اسمبلی ته کاندید او پخوانی سینیټر اسلم بولیدی په یو برید کې زخمی شوی دی. دغه په وینا د بولیدی حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ارشد حسین پرون په پېښور کې خبرلانو ته وویل چې له وفاقي حکومت یې د یو لیک له لارې غوښتنه کړې چې د فروری په 8مه کې دونکو عامو انتخاباتو لپاره دی شپږ پنځوس زره پولیس دوی ته ورکړي. د هغه په وینا په خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت ډیر ښه نه دی او په سمه توګه د ټاکنو لپاره ورته د نورو امنیتي اهلکارو ضرورت دی. په چمن کې د پاسپورټ او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 مورز ده. دا خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه لارې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورټ شرط ختم شي، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه دا نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په 10مه په راملا کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات کړی. د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو مخنیوی کول دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپا لخوا ترهګره اعلان شوې ده.
دا خبرونو لنډیز مولا بشیر واخوا اوریدو. څنګه تاسو په خبرونو کې په لنډیز کې هم اوریدل، د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په دوام د غزې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي په هدف بهرین ته رسیدلی دی. نوموړي پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلی او ویلي دي چې واشنگتن د فلسطینی ادارې د جوړېدو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د اسرائیلو فوج ویلي چې په غزا کې د حماس پر شاوخوا یو نیم سل هدفونو بریدونه کړي دي. نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټک شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگتن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن ته وویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیل او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ورسید. نوموړي په خبري کانفرنس کې اسرائیل او ځینې غوښتنې مطرح
کړې.
اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. پاینی حال کې سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غازی تړانګه کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیل پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونه بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی. د حماس تر کنټرول لاندې غازی روغتیا وزارت ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8مه کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځنی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیدو تاسې غوږی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې طالبان د حکومت له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. هغه تر ادې سفر مخکې مشال اړې ته ویلي وو چې هدف یې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ زیاتې شوې فاصله ختمول دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو عبیدالله برهانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د مولانا فضل الرحمن سفر څنګه ارزوي.
حقیقت خدا دې چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري. مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشرک نه دا چې هغه کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا وسمي سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی. یعنی کچیرته د سی وو چې دالی دې نه کړتنه کچیرته د بازو موضوعات په اړه باندې خبرې اترې هم وشي هغه هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله ده هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نجیر لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر سهاله څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډېر جګوي یا د هغه د سوي جګوي. زه فکر کوم د دې لیدنه کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا په دې خاطر باندې چې طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پوښانیو سیاسي فتواګانو نه دینی اغه سیاسي فتواګانو زیدو نقیز تر په دغه په اساس باندې سړی کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري. دا هغه څه وی چې د دراتک نرسته د دې لاست راوند نه وسی کی دا بیل سوال لري چې هغه په د میډیا پر
برهانی صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلې چې دای لار سي افغانستان
کوي دا لړۍ د اشتباهات او د سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د استابلیشمنت سره بناست تاسو وی لکن د فیصله صلاحیت خونه لري. دا اشتباهات لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه واغې وخت کې هم افریاسات خطک را روانو محمود خراچک ځای ور روانو. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري دا غي په اړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحيت لري. نو دا خدای منا ورکړي چې دا به د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع دا چې هغه د ټي ټي پی موضوع دا د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا پاکستان خپل داخلي مشکل لري.
دا مشال رادیو
مشال لیتا تاسو غواګي په تورخم کې په دې رسو کې د انلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شوی وو چې لوجی د افغانستان او پاکستان ترمنځ مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې وو. سوداګر ویل چې دغه کار دوی ته ډیر زیان رسولی دی. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تاجران وایي چې دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا د خرابېږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابې راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسږي. دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر خه مخه ورځي. تجارتي او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خراب بېچ کله مخې تراشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وای چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
بند په دې دوه هفتو کې په څلوري ساته کې اتل شل ګنډ سکینر خراب دي. جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پور څومره لینډ غاړو ولیار دی دي کې موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس تا چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنستراکشن روان دی او اونه با چې موږ کله دا غاړي کسٹم ایجنټس کلیر کا نو دا په 0.1 باندې اف سي په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا شي. میرا بنی دو کچھ دا ایف سی سمرا دا چیکنگ تیز کا او مثال خپل سٹاف زیاد کا نو دا ستون زبا حل شی گیٹ پاس ایشو شی گیٹ پاس ایشو کی دن بعد دا گاڑی زر تزر افغانستان تا واوڑی کل کانٹا بانا کی چی کانٹا خراب ہے کل پاکستان سکینر بانا کی چی سکینر خراب تا.
پا تورخم کی دا امپورٹ ایکسپورٹ گاڑو دا انتظام چاری دا پاکستان دا رسد و تعمیرات و اداری نیشنل لوجسٹک سیل تا حوال شوی. دا نیشنل لوجسٹک سیل جنرل مینیجر کرنل ریٹائرڈ عزیز خٹک مشال ریڈیو تھا پہ یو استولی پیغام کی ویلی چہل تھا د ایشیائی ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسٹم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کیږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سبا د اته سوه د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال دوی تاسې غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په تیر 2023 کال کې د خلکو د تګ راتګ او تجارت په وړاندې څو ځله وتړل شوه. د پاکستان حکومت د یو بیسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال اړوند خبريات بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر 2023 کال کې د تورخم او چمن لاري څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیانونه واړول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې شته خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمه بلل کېږي. دا لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی ستونزو لکبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصيږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19مه شپې مهال له هغه وروسته تړلې و چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفری اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15مه دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15مه وتړل شوه او د اگست پر 16مه بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي و چې د اگست پر 15مه د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16مه هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15مه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16مه بیا وتړل شوه. خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوي نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولس ته ستونزې جوړوي خو د ده په وینا سوداګرو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه چې کوم اکسپورټ لاړ شي نو هلته افغانستان ته د امپورټ ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورټ لاړ شي پاکستان ته د امپورټ په شکل کې ډېر غټ ټیکس جمع کیږي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 3400 گاډي راځي چې اغا د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلې شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازه تن کم از کم 3000 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي خو بیا ورسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتور او اوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام وه او یوازې د اکتوبر پر 4مه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1مې په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه کبله پرلتوالو د نومبر له 6مې افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرز مې وجات راکی مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې شپږ سو گاډیانی صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خواسکریپی د ټول شان کلل او راکلل په اربونو روپۍ تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپای کې ډرایور تبا کیږي ترانسپورټیشن تبا کیږي روزګار تبا کیږي ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی ماشی تاوان وسو پر پرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وایي د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وای چې تیر 2023 کال کې د پښتو په ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې چاپولو سره د تړلو موادو د بیې لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له وجې د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وای که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. نور تفصیل شاهین بونیرې راکوي.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوې دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
مونږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله 6 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتابه د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په زده ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیک